څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو له لورې تر فشار لاندې دی. څرنګه فشار او کمیسیون څه وایي؟ د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه معلومات ترکو. د افغانستان تر 19 کلنو د کرکټ لږ عمره لوبغاړو د پاکستان د ټیم لپاره په نړیوال جام کې 190 منډې هدف وټاکه. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د جمهوریت ریاست یو پلاوی د غور ولایت د اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره دغه ولایت تر رسیدلې دی. افغان حکومت له چین څخه د خپل اتباو پر استلو کار کوي او د امریکا دفاع وزیر وایي پینټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او د امریکای ولور پوری نظامی چارواکی له افغانستان سره د امریکا د دوامدار ژمنو په ځانګړي توګه په امنیتی او دفاعي سکتور کې د دوار خيزو همکاري په اړه خبري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکای پاوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی نن تر غرمې مخکې په ارک کې ولیدل. د ارک په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال مکنزی له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي توګه د داعش په ځپلو کې د افغانستان د نتیو دی فایز واکونو لاستراولنی یاد کړی دی. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې افغان امنیتی او دی فایز واکونه د دی هیواد د دفاع توان لري او دغه واکونو وکړای سول په افغانستان کې داعش ډله وځپی. د ننګرهار ولایت چارواکو په دې ورستوي کې ویل چې تر نظامی عملیاتو وروسته سلګونو داعش جګړه مارانو له خپل کورنۍ سره یو ځای دولت ته تسلیم سول. د امریکا دفاع وزارت په نوی راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د داعش جګړه ماران تر اوسه یو تهدید ګڼل کیږي. د غور ولایت اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره د جمهوریت ریاست پلاوی نن غرمه دغه ولایت ته رسیدلې دی. لس ورځې کیږي چې د دې ولایت کې خلکو په اعتراض لاس پوري کړی دی. دا پلاوی د ولسمشر د سلاکار انجینر سدالله فلا په مشرۍ فیروسکو شار ته رسیدلې. ارګ نن یو خبر پاڼه خبره کړې چې وای ولسمشر محمد اشرف غنی به د غور ولایت د اوسیدونکو د غشتونو منلو لپاره هر ډول هڅې وکړي. د غور ولایت اوسیدونکو اعتراض کړی چې د 1999 مالی کال بودیجه نه انډوله ده او له همدې کبله یې په مدني نافرمانۍ لاس پورې کړی او د ټولو ځایي ادارو دروازې تړلې دي. د 1999 مالی کال د بودیجې طرحه یوه میاشت تر بحثونو او لانجو وروسته ولسی جرګې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ تصویب کړه. معترضانو ویلي تر هغه وخته چې حکومت مرکزي لویه لاره جوړه نه کړي او غور ولایت ته د برېښنا بند ځانګړی نه کړي، دولتي ادارو ته به د فعالیت اجازه ورنه کړي. د غور والی غلام ناصر خازی مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د اعتراض کوونکو غشتونو ته په کابل کې د چارواکو ځواب ته پته مده. افغان حکومت له چین څخه د خپل اتباو پر استلو کار کوي. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر او ازادي رادیو ته وکړه. د چین له ووهان شاره کورونا ویروس ټول نړۍ ته خپور شوی دی. دی ویروس تر اوسه 211 کسان وژلی او نږدې 10000 کسان ور باندې اخته شوی دي. فرانسې خپل 200 اتباع د چین له ووهان شاره نن و استل. دوی په 14 ورځې قرنټین وي. افغانستان هم هڅه کوي چې له دې شاره خپل اتباع هیواد ته راستانه کړي. په ووهان کې چې د کورونا ویروس مرکز د شپې ته افغانان دي او اکثره یې محصلین دي. د جنوبي کوریا 300 اتباع هم نن د چین له ووهان د جنوبي کوریا پلازمینې سیول ته ورسېدل. د هند حکومت هم هوډمن دی چې هندیان په دوو الوتکو کې د کورونا ویروس ځپلې سیمې ووهان او هوبای ولایت څخه وباسي. او د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د وو سختریزو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 3 وسلوال طالبان او په واشیر ولسوالۍ کې په یو بل هوایي حمله کې 2 وسلوال طالبان وجل شوي دي. د خبر پاڼې پر اساس 2 نور طالبان په نادالي ولسوالۍ کې د کوماندو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې په جګړه بخت لوري ادعا کوي چې یو بل ته تلفات اړوي. د افغانستان جګړې ته د پایتکې ایښودو په هدف د امریکا د ډیپلوماټیکو هڅو پر مهال تر اوسه داسې نه ښکاري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم سوی وي. تاسې زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوې ده. نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له خپل اوکراینی سیال ولودمیر زلنسکي او لوړ پوړو اوکراینی چارواکو سره په کیف کې وویني. واشنگټن له اوکراین سره ملاتړ څرګندوي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په ملاتړ له ځواکونو سره لاس او ګریوان دی. پامپیو پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، له کیف څخه د امریکا ملاتړ پر خپل حال دی او زه به پر دې خبره ټینګار کوم چې د اوکراین له حکومتي مشرانو سره پر دې موضوع خبرې وکړم چې څه ډول خپله ستراتیژیک ملګرتیا زیاتولی سو او د یو آزاد اوکراین او ډیموکراتیک دولت تضمین کولی سو. پامپیو په داسې حال کې کیف ته تللی چې د امریکا سنا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا پر موضوع بوخته ده. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنگټن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت هلته د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سختدریځو ګواښ هم پاته دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبه په ورځ ویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، په افغانستان کې شمېر انتخاباتي بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو تر فشار لاندې دی. خو د کمیسیون یو ویان دی
منګه مستقیل یو او هیڅ نو سیاسي او هیڅ نو فشار ته موږ تسلیم نه یو، او کچیرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره هرونه چې په موږ دی شریکو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی مرجوب لید څېړنو د کمیسیونونو پاړه وای
د دغه سي کمیسیونونو موندنې دي په اسره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنیو سره ولس او رسنیو سره شریک کړی شي.
په پکتیا کې مو د شوزو د حقونو یو مسأله څارلې
دی. بد دود د منځ تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې او دا ستونزه لا راپاتې ده په کوم عمر کې ودونه یا جبري.
د افغانستان تر 19 کلنو لشومره کرکټ لوبغاړو د پاکستان تر 19 کلنو لشومره ټیم ته 190 منډي هدف وټاکه.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ خدا وړنګ خدا فیلډینګ هم خدا ټول ځان خدي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه تور پوری کوي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د شکیلو لوریو لخوا تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا تیفا د ویان په وینا دوی به د دغو فشارونو څرنګوالی راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نظر هم اجمل تورمان په دې راپور کې راخیستی.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر سیاسي فشارونو لاندې دی. دغه بنسټ وایان احمد زبیر حبیب زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه په انتخاباتو کې د ښکېلو لوریو لخوا دي، خو نوموړی په دې اړه جزئیات نه ورکوي.
هڅې دا دي چې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې وکولی شي په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي. په کمیسیون فشارونه دي، یعنی دا چې له پروسې څخه خپل غوښتنې او ګټې ترلاسه کړي. حتی موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه دا پروسه تر فشار لاندې رانوستل شي او بیا هم د افغانستان برخلیک د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړ شي، نه د ټاکنو پر بنسټ.
بازم سرنوشت افغانستان از یک تفاهم سیاسی شکل بگیره نه آرای مردم.
د ټیفا د ویان په وینا دوی به دغه فشارونو څرنګواله راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم وایي دغه فشارونو په اړه اسناد نشته، خو په یو ډول تر فشارونو لاندې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د راتلو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
دریزونه مطرح کوي او د شکایت کمیسیون یو شکل د اشکار باندې چیلنج کوي که چیرته دغه پریکړه په دغه شکل باندې وانه خامخا هغه قانوني وي او که چیرته خلاف دغه هغه قانوني نه وي او موږ به اعتراض وکړو یا به نه منو. نو دغه موضوع د شکایت کمیسیون په پریکړه باندې خپله طبیعي ډول باندې تاثیر کوي.
خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پر دغه کمیسیون د سیاسي فشارونو خبره ردوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شکایتو مستقل کمیسیون یو مستقل کمیسیون ده او دوی خپل کړنې د قانون او د طرز العملونو په چوکاټ کې ترسره کړي دي. موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره تارونه چې په موږ دي شریک کړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات څلور میاشتې مخکې ترسره شوي خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوي او وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د استنافي شکایتونو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د مرشوبلي د څېړنې لپاره ګمارل شوي کمیسیونونه دي خپل معلومات له ولس او د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. حکومت تیرونې د بلخ ولایت په یوه کلي کې د ملکیانو د مرشوبلي د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون وټاکه. بلخوا په کندوز کې هم د بي پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د یوې کورنۍ د پنځو غړیو د وژلو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د ملکیانو د وژل کېدو تازه ادعا د جمعې په ورځ وسوه چې ویل کېږي د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې د یوې کورنۍ پنځه غړي وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری ویلي چې په وژل شوو کې دوی ښځې، یو ماشوم او دوه سپینږیري شامل دي. حمله د پنجشنبې مازدیګر د دشترچی ولسوالۍ په وزیر خان سیمه کې پر هغه موټر سوی چې له یوې جنازې څخه پرستنېدو و. د کندوز چارواکو نه دی ویلي چې دا حمله افغان که بهرنیو ځواکونو کړې ده. دا په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو لومړۍ پیښه نه ده. تر دې مخکې تیر شنبه ناوخته په بلخ ولایت کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي چې د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلي کې د بمبارۍ له کبله په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تیر یک شنبه د پیښې له کبله په بلخ ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو مظاهره هم کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت تر پیښو وروسته سیمې ته د حقیقت موندنې د یوه کمیسیون د لیږلو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون څېړنې بشپړې سوې نه دي.
موږ پایل لا تر اوسه پورې بشپړې شوې نه دي. ټیم په دې باندې همدا اوس هم بګیاړې کار کوي او مختلف ټیمونه زموږ لاړل. تاسو ولیدل چې لوړ پوړي چارواکو هم پکې ګډون کړی و. نو لا تر اوسه پورې هغه راپور بشپړ شوی نه دی. نو څنګه چې بشپړ شي انشاءالله چې تاسو ټول سره به شروع.
دفاع وزارت نه دی ویلي چې په بلخ ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې څېړنه به څومره وخت ونیسي. خو د خیبر امیری په خبره چې وایي په بوکا کلي کې وژل شوي کسان خپلوان دي، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په تیرو څو ورځو کې په بلخ کې د قربانیانو له کورنیو سره کتلي او د دې قضیې د بشپړې څېړنې ډاډ یې ورکړ. امیری په دې باور دی چې دا هر څه یوازې تشریفاتي اقدامات دي.
دوی دغه ډاګ راکړ او دغه واده یې راسره وکړل چې موږ به د دغه پېښې عاملي نو ته سزا ورکړو، دا به څېړو چې دا پېښه څنګه شوې ده. موږ ته البته د دې مسلې ډاډ راکړ، خو دا یوازې ډاډونه دي، یوازې خبرې دي چې د میډیا او د خلکو د غولونې دپاره د مرکزي حکومت له لوري کېږي. البته حقیقي بڼه باندې تر اوسه خاص اقدامات نه دي شوي.
د حکومت لخوا ګمارل شوی د حقیقت موندنې کمیسیون په بلخ ولایت کې وروستۍ پېښه په داسې حال کې څېړي چې تر دې مخکې هم خلکو د ملکانو د وژل کېدو د څېړنې په هدف د بېلابېلو کمیسیونونو د ګمارلو خبرونه اورېدلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د دغه سي کمیسیونونو د څېړنو پوره نتیجې له چا سره نه شریکېږي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
دغه سي ورته پیخو کې د حقیقت موندنې کمیسیونونه د حکومت لخوا ګمارل شوی دي چې متاسفانه د دغه کمیسیونونو موندنې او راپورونه لولس د قربانیانو له کورنیو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او رسنیو سره نه دي شریک شوی.
د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډ ورکوي چې په بلخ ولایت کې د وروستۍ پیښې د څېړنې تر بشپړېدو وروسته به ټول معلومات له رسنیو او خلکو سره شریک شي. د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي شکایت لري چې تر اوسه د ملکیانو د وژنې عاملانو ته چې د څېړنو په نتیجه کې پړ بلل سوي په علني ډول سزا نه ده ورکړل سوې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور وای د دې لپاره چې د ملکانو د وژنې د عاملانو په وړاندې د حکومت د اقدام اراده په ډاګه سي په کار د کمیسیونونو د څېړنې نتایج له خلکو سره شریک سي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې د دغه سي کمیسیونونو موندنې دي په اسره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنۍ سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان لولس او لرسنۍ سره شریک کړی شي تر څو د پیښو د عاملینو په تړاو باندې د حکومت عملی اراده ثابت شي.
د بخښنې نړیوال سازمان روانه میلادي میاشت په یو راپور کې د یوناما په حواله ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې 2503 ملکیان وژل سوي او 5600 نور ټپیان سوي دي. د راپور پر اساس 13 جولای میاشت په 13 کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت ګڼل سوي ده. په 2019 میلادي کال کې د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو عامل هغه منفجره وسایل ګڼل سوي چې د حکومت د مخالفو وسلولو لخوا جوړیږي، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي بلخ ولایت د ملکیانو د وژنې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون استولی دی. دغه کمیسیون تر اوسه خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په څنګلور ولایت کندوز کې هم پرون مازدیګر په یوه هوایي حمله کې د 5 ملکیانو د وژلو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح د دفاع وزارت له مرستیال ویان زبیر عارف سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بلخ ولایت د دفاع وزارت د حقیقت موندنې لیږل شوی کمیسیون به وکړای شي خپلې موندنې پر وخت له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی عارف په ځواب کې وویل
په تیر کې هم داسې شوي دي چې راپورونه موږ شریک کړي دي، اما داسې دی چې دغه قضیه لږ زره خاص پلټنې ته اړتیا لري. نه شو کولای چې اقدام بدون د دننه چې هغه قضیه موږ ښه وڅېړو او هغه موږ شریک کړو. په تیر کې هم داسې شوي دي چې موږ هغه رسنیو سره هېوادوالو سره شریک کړي دي، ټول موارد مو شریک کړي دي. نو انشاءالله دا به هم شریک کړو، فقط دومره چې کوشش کوو چې یو ښه پلټنه ترسره شي او هغه حقایق رابهر شي.
دا د بلخ د پیښې څېړنه به څومره وخت ونیسي تاسو ته معلومات کیږي؟
امید لرم چې ډېر ژر به انشاءالله خلاص شي، چون زموږ ټیمونه تللي دي ساحې کې او تاسو هم په جریان کې هستئ چې هغه زموږ لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل وو. انشاءالله ډېر ژر به راپور بشپړ شي.
عارف صاحب، په دغه کمیسیون کې کوم کسان شامل دي یا کوم ارګانونه؟
دفاعي او امنیتي ځواکونو ټیمونه شامل دي، همداسې په سیمه کې زمونږ کشفي او استخباراتي همداسې د سیمې او د منطقې خلک هم په دې کې شامل دي چې هغوی سره پوښتنې کېږي د هغې نه، همداسې د مربوطه کلي ولسوالۍ خلک، نو دا ټول په دې ټیم کې شامل دي.
کله ناکله د دغو کسانو پر خپلواکۍ باندې ځینې کسان شک څرګندوي، څومره دقت سوی دی د دغو کسانو په ټاکلو کې چې دوی واقعا بې طرفه دي که نه دي؟
افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې داسې پېښې چې هغه د سیمې د منطقې د خلکو سره صرف په راس کې د دوی هغه دولتي ټیم وي، همداراز نور اکثر په دې کې د سیمې او د منطقې خلک وي، د ولسوالۍ خلک وي. اکثرا دا پېښې داسې وي چې د حقیقت پر بنسټ باندې ولاړي، او دا راپورونه تل موږ هڅه را کړې چې هغه روښانه چې وي هغه موږ ملت ته هېوادوالو ته وړاندې.
کله چې په دغه سي عملیاتو کې واقعا افغان امنیتي ځواکونه دخیل وي او دغه سي د حقیقت موندنې ټیم ټاکل کېږي چې دا موضوع وڅېړي، د عاملانو په وړاندې تر اوسه څه اقدام سوی؟
ډېرو موادو کې که تاسو کله راشئ د دفاعي امنیتي ځواکونو خاص کر د دفاع وزارت په چوکاټ کې د کشف او استخباراتو یا زموږ د تفتیش او یا همداراز د حقوقو ریاستونو هغه راپورونه وڅېړي، نو موږ په لسګونه سلګونه قضیې داسې لرو په زرګونه چې موږ هغه هر کال د هغه په بشپړ راپور نشرو د کال په آخره کې. دا هماغه مواد دي چې اکثر تختیانې شوي یا بعض موادو ته پام نه شوي، نو اکثرا دا قضیې بررسي کېږي او د عاملین چې هغه ثابت شي چې دوی د جګړې اصولو ته او قاعدې ته دوی متوجه شوي نه دي، څرنګ مجازات شوي دي نظر د هماغه جرم یا د هغه قضیې په څرنګوالي باندې.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند زبیر عارف.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په جنوبي افریقا کې د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه روانه ده. دا لوبه د کوارټرز فاینل دی. که هر ټیم بریالی شو دی بس نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته ورسیږي. افغانستان خپل بیټنګ کړی دی، په 190 منډو ټول افغان لوبغاړي سوسېدلی دي، او د پاکستان لوبډلې هم اوس بیټنګ شروع کړی دی. په یو اوور کې پاکستان 9 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه پورې کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. وړاندې بیا هم د کرکټ لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو، خو د بشري حقوقو په برخه کې یو بل راپور سمدستي راخلو. د ښځو د حقونو د چارواکو په وینا په پکتیا کې بدو کې د نجونو د ورکړې دود ختم شوی دی، خو لا هم په کم عمر نجونه ودرې شي او په زور ودونه د ناوړو پیښو سبب کیږي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې په 12 کلنۍ کې د یوې ټوټې ځمکې په بدل کې په نشه یي توکو رشد کسته ورواده شوې.
25 کلنه نسیمه د ګردیز ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د خټاوي په نوم په سیمه کې اوسیږي. نوموړی د شپږو اولادونو مور ده. په 12 کلنۍ کې د یوې ټوټې ځمکې په بدل کې ورکړل شوې ده. خاوند یې د چرسو او پوډرو په نشه روږدې دی. نوموړی د ژوند ډېرې ترخې کیسې لري. دی وایي یوه کلنه لور نجلۍ د لوږې له امله مړه شوه. نسیمه اوس تصمیم نیولی چې په ګډه درې میاشتنې ماشوم له پیدا کېدو وروسته بل چا ته ورکړي. دی وایي په دې کار سره به خپل ماشوم د لوږې له امله له مړینې څخه وژغوري او بل څوک به یې سمه پالنه او روزنه وکړي.
سزده ساله که می واده کو مگه نستی ده او نشم ساتلی نشم شده نستا مثلا ده دوایی پیسه نشتا کار بار نشتا نو سه کم سه او بسلمان زان تا تربیه که خیلی و مکتب بندی و رو رسوی خدا او مشکل می ده دستی مره می دستی عملی ده داغا چرس و داغ شیان سکهی پرار داغ شیان سکهی کار بار نشتا.
نسیمه وایی ده پریکره ورته ډیره سخته و خوبی وزلی ده هر څه ته مجبوره کړه. دی وایي خاوند یې کله کله کور ته راځي او ځینې وخت ورسره تاوتریخوالی هم کوي. د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځینې ډولونه لا هم موجود دي. دوی جبري او په کم عمر کې وادونه هغه بېلګې بولي چې په وینا یې د ډېرو ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
دی بدو دود د منځه تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې او دا ستونزه لا راپاتې ده؟ په کم عمر کې ودونه یا جبري دا تر اوسه پورې لسته تاوتریخوالی قضایوي. خو شخصا د ښځو چارو ریاست کې سبسوي رسمي هغه لس دي.
د ښځو چارو ریاست وایي زده کړو ته د نجونو هڅول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو پلي کول یې د ریاست هغه پالیسي ده چې له مخې د ستونزې د هواري په لټه کې دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
په روزګان ولایت کې د ملي اردو د ځینو سرتیرو معاشونه دوی میاشتې ځنډېدلې دي او دوی له سړې هوا شکایت لري. وایي چې د سون کافي مواد ورته نه لري. ترین کورته څیرمه د جګړې لومړۍ کرښې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورخلی.
د اورزګان کندهار د لیلاری پر سر د ملي اردو میش د غسرتی روای لټیر دوه میشت رئیس ماشونه نه دی ورکول سوی او نه هم تر اوسه پوری د پوسټو لپاره سوانګ تو کی ورکول سوی دی. یو تن سرتیری شفیق الله:
مشکلات زیات دي، مشکلات پرسونل دي، مشکلات بانکی دي. دا دوه میشت کی ماش اوله کی نو مشکلات د حالت پرسونل زیات لري. یو اکثر وخت تاسو خپل د حالت وینئ او دا ماشونو خود اغا دوم یاشتی کی دا پرسنل شاید دا چه دوم یاشتی کی ماشونو دیگه استی.
دو هم بریدمن عبدالعزیز چه دیوی طولی کماندان دی وای جمعی پرخلاسی دو دی خود روز پوری دا سوانگ تو که ندی ورکول سوی.
مشکلات ما از قبل سردی هوا که ما سردی هوا داریم. مشکلات دی مثلا اتاق است، همه مشکلات ما زیاده. ما همچنان اکمالات آشهشان هست، اکمالات چوب هست، اکمالات تیلشان هست، اکمالاتشان ضعیف هست.
د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیری له اړوند مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې حقوق دې پر وخت ورکول سي او دغه شان ستونزو ته دې پام وسي. خو د اورزګان ولایت د څلرمې لیوا مشر عبدالولي حکمل بیا د یادو سرتیرو دا ادعا ردوي. دی وایي ځواکونه ته یې پر وخت اکمالات کیږي او ماشونه او نور حقوق یې هم پر خپل وخت ورکول کیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره دغه سرتیری ژمن دي او وایي چې په هر حالات کې به د خپلو خلکو او وطن څخه ساتنه وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو لوو تر وو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي پیغامونه خبرو. خو اوس په کرکټ ته مخکړو. د په جنوبی افریقا کې تر 19 کلنو د لشم کرکټ لوبغاړو په کوارټرز فائنل کې افغانستان د پاکستان له ټیم سره لوب کوي. د افغانستان ټیم یو سلو نبی منډي پاکستانی لوري ته هدف ټاکلی دی او د پاکستان ټیم تر اوسه پورې په 2.2 اوورونو کې 12 منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. د دغه سیالۍ ګټونکي ټیم به د یادو سیالیو نیمه پایلو به تلار پیدا کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلین وایي افغانستان دغه سیالۍ ته بشپړ تیاری نیولی او هیله ده چې دغه سیالۍ به وګټي. د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ټیمونه لوبه روانه کړې ده او تر اوسه پورې چې زه ورته ګورم په لوبه کې کوم تغییر نه دی راغلی. 2.3 اوورونه سوي دي او پاکستاني لوبغاړي تر دې دمه ښه لوبېږي. خصوصا علي په نوم پاکستاني لوبغاړی ښه لوبېږي. 10 منډې کړې دي په توپونو کې. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دغه جام په سیالیو کې د خطو پچونې، خطو پوهنې او خطو نیونې په برخو کې وتوانید. په لو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړې او ځان د دغو سیالیو منځلوبه ته ورسوي. ښاغلی هوتک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د لسکل لوبډله د نړیوال جام سیالۍ او پلر کې خپل د کوارټر فائنل لوبه د پاکستان د کرکټ ملسکل لوبډله پر وړاندې ترسره کوي. د دې لوبې لپاره افغان لوبډله پوره تیاری لري او مکمل دي ان شاء الله. په دې لوبه کې به افغان لوبغاړي وکولای شي چې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د روان میلادي کال د جنوري په نیمایي کې د سویلي افریقا د بینونی په ښار کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د کرکټ په دغه سیالیو کې د نړۍ د 14 هیوادونو د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو برخه اخیستې. د افغانستان د 19 کلنو ټیم په سګنی نړیوال جام کې تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبی افریقا او بله له متحدو عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. د کرکټ مینوال وای دا چې د افغانستان ټیم د کرکټ د 19 کلنو سیالیو په 14 ټیمونو کې منځلوبه ته ځان ورساوه. ډاډمن یو چې له پاکستان نه هم دغه لوبه ګټلی شي. د کابل ښار اوسیدونکو دوه ځوانانو نورباز او عبدالباسط وویل
الحمدلله افغانستان همیشه بریالی ده او همیشه به ګټي. د موږ دواړه ورسره کرکټ د پاکستان سره ده ان شاء الله تعالی افغانستان به همیشه کامیاب وي او همیشه به کامیابی.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ ښه ده، بالنګ ښه ده، فیلډنګ هم ښه ده، ټول شیان ښه دي.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم سر روزونکي رئیس خان احمدزی ویلي چې دغه ټیم له یو کال راهیسې دغه لوبه ته تمرینونه کړي او بشپړ تیاری ورته نیولی ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم مخکې تر دې څلور ځله د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې ته ماتې ورکړې ده.
ستاسو له پیغامونو
حضرت محمد یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ سیمه کې څخه دا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو کومه کلیزه ده د ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بهتر پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادي راډیو څخه مننه کوم. ماتلس کال کې ازادي راډیو خبرو د غریبانو خلکو آواز یې تر لوړو تاماتو او تر نورو هیوادونو پورې رسولی. ازادي راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت په غوښتنه خدمت نه ده کړی لکه ازادي راډیو کې. ازادي راډیو خدای دې ځوان ورکړي. ازادي راډیو ډېر ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکیانو خلکو ته، غریبو افغانانو حالونه یې رسولي دي تر ازادي راډیو من.
زه نقیب الله افغان د نګار ولایت نه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته د ازادي راډیو 13 کلنه مبارکي ورکوم. ازادي راډیو یو بې پرې او دلوي آزاد خبرونه نشر کوي نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او دا نشروي. زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوي په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کیږي د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ګڼ نور پیغامونه لرو. بخښنه غواړو چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوې کړی چې ازادي راډیو تاسو را رسیدلې سمسونه ولولو. دغه ستونزه مخکې هم و، هر کله چې د ستونزه هواره شوه تاسو سمسونه به له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د حقوق پوهانو یو ډله په افغانستان کې وایي چې له زندانیانو سره په د محاکمو په برخه کې ستونزې شته. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. کرکټ ته به مخه کړو. په کرکټ کې د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو ترمنځ مسابقه روانه ده. په جنوبي افریقا کې دا د کوارټر فاینل لوبه ده. تر دې دمه د پاکستان ټیم شپاړس منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د پاکستان ټیم ښه لوبي شي ځکه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوی لپاره تر نولس کلنو د لږ عمره کرکټ ټیم د دوی لپاره 190 منډې هدف ټاکلی دی او دا هدف ډیر زیات نشکاري. پاکستان تر اوسه پورې په 3.5 ورونو کې شپاړس منډې کړې دي او دا د 500 ورونو لوبه ده. خو مخکې تر دې چې د زندانیانو ستونزو ته مخه کړو، لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کابل پولیس وای چې نن د پنځمې ناحیې په فاضل بیگ سیمه کې په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چار له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. افغان ولسمشر او د امریکا یو ولور پوری نظامی چارواکی له افغانستان سره د امریکا د دوامدار رژمنو په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي سکتور کې د دوه اړخیزو همکاروي په اړه خبري وکړي. د غور ولایت اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره د جمهوریت ریاست پلاوی نن غرمه دغه ولایت ته رسیدلی دی. افغان حکومت له چین څخه د خپل اتباعو پر بیرته راستنولو کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د اوو سختریزو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکوي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سو. ټاکل سوی د نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو له خپل اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی او لوړپوړو اوکراینی چارواکو سره په کیف کې وویني. او ټاکل سوی د نن د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې ګڼ شمیر بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د حقوقي چارو متخصصان وایي چې د افغانستان په قوانینو کې بې محاکمې د حقو کسانو چې په جرم تورنیږي د توقیف موده ټاکل شوې ده. په دې موضوع عصمت څاروان دغه تفصیلي راپور لري.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وایي په جرم تورن فرد په نهایت کې و بشرزي په توقيف کې ساتل کېږي. خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصبا په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
دوه حالت دي، یو د توقيف حالت ده د یو متهم لپاره او یو د مجرم د وخت ردول موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقیف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده هغه د اجرات جزایی قانون دی اصول نه حاصل وشته ماده پر اساس که چیرته جرم جنه وسی یا نهایی حالت و ویشت ورځې ده، یعنی و ویشت ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقیف کې پاتې شي.
شاغلی مصباح په عین حال کې وویل که چیرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر 15 ورځو پرې په بند کې ساتل کېدای شي، خو که متهم بندي ونه وسی بیا باید په 18 ورځو کې د تحقیق مرحله ختم شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مصباح و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هودمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي خو دا غیر قانوني ده. اجمل هودمن آزادي رادیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
اوس د جنهې په جرم کې کله چې څارنوالي او کس توقیف کړي هغه
د لاسو ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي. اما که چیرې ضرورت وي د تحقیق موده تر 20 ورځو پورې نور هم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چیرې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي بیا سالانوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بلاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه شوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنا چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی سی چه توقیف تمدید کی. خدا یو قانونی حالت دی، پر حالت که کچه دی در سی کسان دی دا یو قانونی حالت دی.
خوش آقل هودمن دا هم وایی چه پا جنو مواردو که لیدل شوی چه یو چوک تر یو سلو شل روزو زیاد وقت پا توقیف کی پاتشی.
زما خپل تجربه او معلومات می دی افغانستان دی زندانون و نو دی افغانستان دی قضایی ارگانون هم داده چه دا غره خم زنستم که ولی تایید که ما تا دا واقعیت محکاری دی. اما ممکن دی او ناوړه پوهاوی په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته سوي وي هغه کله داسې پېښېږي. اوس موږ کله چې یو کس د یو جرم په شک باندې نیول کېږي تر څو چې د هغه تحقیق کېږي د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي هغه به محکمې ته وړاندې کوي په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هوډبند په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي؟
کله چې محکمې ته یو قضیه لاورسي یعنې محکمه باید په 30 ورځو کې تصمیم ونیسي. استیناف محکمه هم 30 ورځې صلاحیت لري او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې دوه میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنې د دې معنا داره چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نشي کېدلی چې له یو سلو شلو ورځو نه زیات په توقیف کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس محبسونه او توقیف ځایونه باید د خپلواکې ادارې له لوري اداره شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي یو اوریدونکو د خبرونه ترنو مینوالو زما فریبا ظاهر السلامونه ونې کې هیله ومني خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو او د غرض د خبرونه په پته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر رسیږي، مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر ویلاندې د مې وروسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدل
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه دومره د یو غنیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده د چرواکې ټول ویده پرته دي بخاروي کنوز دي د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په فل کلدورې مې ورکولو اوس په فل غنی ده هر شي کې داسې ده داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پټرول ډیزل چې دي او په خپل حال دي زنه ټول نرخو کې جګول ورغوله ده. سلام
منګل صاحب د دې اوریدونکو
خبر استاب شوګه کاورم
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل غوړ استاد وی جواب واخلو دی
ډیره مننه کوم استاد ګران اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلی دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله په خوست کې لډیرو کانو ورسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولا چې دا د خوست والی د وی طرح لمخه و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره په علمي توګه دا طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شو چې لامل یې په یو شمیر اسنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشو چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اسنافو سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره او بیا بیا ناس تر سره شو چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټول اسنافو د مشانو د غوي په خوخه د خاروالۍ په همغږي سره وتوانو د ترڅو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوست کې نرخامه ټول ته تبدیل شوی دی او هغه اسناف چې نرخامه پاتې دي د ضربه د غو نرخامه هم وړاندې شي یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرچ د چې فلم لپاره په ټول خوست ښار کې په 1500 افغانۍ باندې د پلورل کیږي چې د دوی د غریټ راخته شو همدارشان په پارکینګونو کې په 500 افغانۍ اخیستل کیږي چې فلم لپاره شل افغانۍ اخیستل کیږي دا پروسه په جدي توګه تر څېړنې او ارزونې او ترڅنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې چمنه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسه څخه سو استفاده کوي موږ ولسمه متضرر کوي د هغه پوران دي جدي اقدامات کوي ضرور دي اندښنه نه کوي دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده کنټرول شوی ده د اسناف او اټیوالو سره او بیا بیا ناس شوی دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې موږ ولسمه د دې پروسه نه لکه څنګه چې رضایت خوله همکاري کړي ده همدارس دوام لري
بله د دې سره مننه کوم یو بل اړیدونکو پر واخلو دوی هم د ښټه ماشونو څخه شکایت لري خپل له دوی ویوړو
السلام علیکم زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجرانو په نمائندګۍ چې د نیو ماشینا 15000 افغانۍ دي نه په 15000 افغانۍ دي نن سبا کې ماته دي هیڅ کار نه کوي موږ د ورپور چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته د ماشینا حل ورکړي او دا به د موږ پر ډیره د اتحار خبره دي او تاسو د نی خبره ول پوری چارواکي تا ورته وای سلام علیکم
بلې منګاسب
ډیره مننه کو پیدرو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دلی چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنه کوي د دوی لدې همت او د دوی د دې او سلیس خمو مننه کو او لدوی نه د دوی دغه او یار چې په ادارو کې د کار کول دي دا ستایو په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو تر ورولو د پاره بلابلې طرح لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنه او وړاندیزونه او ستونزې به موږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږی ورسته لور مقامات سره شریک کو تر څو د دې وختونو ته جواب ویل شو
نو دا طرح څونه وخت به ونیسي چې د عمل کیږي
ان شاء الله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه څو خدماتي کارکونکي چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او ترڅنګ به موږ د دوی غوښتنه او وړاندیزونه د لوړو مقامات سره شریک کو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم تماشا
ته په برخه کې بدون راول ډیر مننه یو بل اوریدونکو د تعلیم په برخه کې نظر لري خپل د دوی څخه وایو
بلې السلام علیکم حیاتم د حوصله ته هم دا چې دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونو نه لیدل کیږي ته جو خاصه نشته په تر په کې ځنته د درس زمينه نه برابر نو هله مداده چې داغه د بورډ پر چارواکو تر افیس ورسوي
معلومات تعلیمی وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اساس سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې د 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نویم کال کې به نوی ښوونځي موږ ګټې اخیستنې ته وسپارو او په عملي توګه به زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي.
دا په کوم ځایونو کې؟ په مرکز کې که په
مرکز او په ولسوالیو کې؟ په مرکز او ټولو ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې، په ځینو ولسوالۍ کې لکه د موساخېل ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په دې ولسوالۍ کې عملاً د 14 ښوونځیو د ودانۍ د جوړېدو چارې روانې دي، لکه د زیدي میدان ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په هغې کې د 200 ښوونځیو د جوړېدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نه نوي ټول ښوونځي به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او زده کوونکي به په دې ښوونځیو کې درس وایي او د دې لپاره به سرپناه برابره شوې وي. او تر څنګ یې په 122 ښوونځیو چې چارې روانې دي د هغو څخه په کلکه نظارت کېږي او د نوي کال د زده کوونکو د شمولیت لپاره کمپاین له سر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې. په خوست کې هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی، ټول زده کوونکي ښوونځي خلاص دي او ټول زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. که تاسو دلته وګورئ ټول علمي او زده کړیز مرکزونه فعال دي، هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې. په ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره د کورسونو شمیر ورځې نه بلې ته په لوړېدو دی او هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره ښوونځي ته لاسرسی ولري. او تر څنګ په دوه منډو ولسوالۍ کې دوه ورځې وړاندې د دوه منډو ولسوالۍ ټولو علمای کرامو، قومي مشرانو قومي پرېکړه وکړله چې د 5 کالونو پورته تر 6 کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پرېکړې له لارې ښوونځیو ته لیږي، چې دا یو زموږ لپاره د خوښۍ زیری و. او هغه چا چې زده کوونکي خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لیږل هغې دپاره قومي جریمه ټاکلې. د خوست ولسونه په دې برخه کې ویښ شوي دي، د دولت د خوانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا پرمختګونه دوام لري. په خوست کې د ښوونځیو دروازې ټولې خلاصې دي، هم د جنکیو او هم د زده کوونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده، هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې.
بله، کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې واورو. دغه یو اورېدونکي کوم پیغام چې موږ ته رسېدلی و دا به تاسو ته دروړو.
پاکستان
په خوست کې یو هغه کډوال دي چې داخلي بيځای شوی دي او داخلي بيځای شو سره مونږ په تیره اونۍ کې د 2200 کورنیو سره نغدي مرسته وکړه تر څو په ژوند کې هغه توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه پرې راونیسي. او تر څنګ یې هغه بيځای شوی چې د شمالي وزیرستان راغلی او په ګلان ټیم کې موجود دي هغه تخپل اولی چې بوغلی وو او د دوی د 2000 کسانو په شاوخوا کې چې هلته موجود دي د هغو سره په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د چارو او د انسان د ادارې لخوا نه مرستې کېږي او ځینې سهولتونه ورته برابر شوي او د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې راخیستل شوي دي، مرکز سره شریکې شوي. او تر څنګ 13 ورځې د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مسؤلیت د مسؤل سره چې والي صاحب سره لیدنه لرله هغې سره دغه موضوعات باندې خبرې اترې شوي تر څو وتوانېږو چې هغه بېځای شوي چې په خوست کې دي د هغو دپاره نورې مرستې هم راجلب کړو. دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی په کوم ځای کې دی دوی کولی شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه غوښتنه ورسره شریکه کړي تر څو د مرستو دپاره دوی په لیست کې شامل شي او وکتلی شي چې دی واقعا د دې مستحق دی که نه، چې تر څو مرسته ترلاسه کړي. نو دی دې هلته مراجعه وکړي او موږ به د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو تر څو دغو کسانو سره چې پاتې دي هغوی تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې هغو سره هم مرستې وکړي. دا لړۍ به دوام مومي
او مون کوشر داده چې د داخلي بزایشو سره او ترڅنګ د کډوالو سره چې د نورو ځینو ناراضي دغه سره پر وخت مرسته وشي.
بله ډیر مننه کوم. یو ورستۍ اوریدونکی یو معلول دی چې د یم د خپل ماشونو څخه شکایت لري، د دې ستونزه باید د پښه په واره.
ہلو السلام علیکم، زدہ خوش ولایت نا سلیم کروان دا سپری نگتے چاہا زحمت در کون دا پیغام پریزدم چی موزا دی خوص سرخدی نگتے و لسنو که دی مویدین و شایدان و ورسین تخفل حقوق دا درکالا کی گی جنا دی رسیدالی او نو ورطر غلی دی موزا ساسی نا حیلا کوش جگ پورو مربطا چارواکو تا موږ دا پیغام ورسوي په درنوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. سلام علیکم.
بل مګل صاحب
ډېره مننه کوو د معلولینو حقوق چې په تېره میاشت کې یوازې د زمیدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمېر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانېدو. والي صاحب د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خو سره انتقال کړله او بالاخره په یوه ناسته کې په غونډه کې دوی ټولو ته دغه حقوق چې دي توضیح شول. او د نه پوهېږم چې دا ورور دلته خو کټګوري هم موجود دي چې دوی په نظامي برخه کې معلوم شوي دي یا دوی د پخواني وخت معلوم دي یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه. خو که چېرته دوی رجستریشن نه وي کړی، دوی د هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بیل شوې ده د شهدا او معلولینو امریت ته د مراجعه وکړي او غلطه دي د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریکي تر څو که چېرته دوی هغه حق د کارت د حق کارت نه ترلاسه کړي تر څو هغه کارت واخلي او غلطه ثبت شي او په راتلونکي کې دوی ته دغه معاشات ورکړل شي. او د شهیدانو په برخه کې موږ د مرکزي ادارو سره په تماس کې یو او د دې غوښتنې وړاندیزونه مې لګلي. انشاءالله چې دې برخه کې موږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا بیا سره کوي.
ډېر زیاته مننه کوم د خوست والی ویاند شغلی طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړې. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو، خو دا مو د بېلګې په ډول انتخاب کړي وو او تاسو جواب ورکړئ. ډېره مننه.
زه تاسو نه هم ډېره مننه کوم. کورم آباد چې د ستونزې تر موږ درسوي او خدای دې وکړي چې یوه ورځ په افغانستان کې سوله او امن رامنځته شي او دا ټولې ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو را رسیدلي پیغامونه در سره شریکو او بیا په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د ژړۍ ولسوالۍ څخه په تماس کې یم او زما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ دلته په ژړۍ ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ دلته ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه نماینده مې وینو خبرې کوم. د منګه دغه د حاضرې د مې وینو د تقریبا د نو نیم سل کسو ماش پاته دا د دوه کاله کېږي چې نه ورکي او نه کارتون ورکي بایومیټریک کارتون نه ورکي او نه درې ضرور کال کیږي کتابچې جوړې کړې دي مانیټریکا کونه نوسته د مال ورپور شرواکو نه هله کیږي چې ما غا کووري او د ما د ازادۍ کارکونکو ته ورپور شرواکو ته دا پیغام نشر کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. دی زدی فاکتیو دی ولایت دی زایو جکو کیو سیدن کیم امین الله نامیگم مکتب کیو دا تسکری ویلی نارسی دیر وقت کی گی نمونم ویر کری دی تسکری وی خیر کبینا خواهیش کهو چی تسکری رو کی زر سر زر اما پیغام ویر کهو و سلام پا اخترام.
السلام علیکم. زمین بیر شخمدی دوزگیم ویر دیر اوت و رسالیم و سپیرم تایمان که جون کوبا
موږ د دولت صدا غوښته نور ولسوالۍ ډېر پاتې باندې په صدا ولسوالۍ ده خو هیڅ مخابره دي شبکې کار نه کوي موږ د دولت صدا چې دې غوښتنه کوو چې موږ ولسوالۍ ته د سلام شبکې د لپاره کې سلام
سلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم یو سرتیری په هیڅ نه زتا ته وزیر دفاع ته دا پیسې نه اخلم چې موږ ته دوه پیسې کوڅه تر خپل اسټی ټول له زو کې راغلي کورو مې نه اخلم او موږ نه موږ چاري وي دیوال لا څو په راځان له دیوال لا څو او د اردو له دیوال لا څو نو موږ سره ټوک ما کې کې کاندې او کومه دې ځکا نه موږ نه روپې غواړي موږ د لوړ مقامات نه دا غواړو چې دغه دې وادارو کولو دغه کې دغه رسپټینو موږ نه غواړي او موږ خپه او تربت نه چې په کورو کې دی واسطه خلک یو او موږ غا اکثر څه کوړي نه موږ ډېر خلک کورو مې نه سي هیڅ کله کې نه پټو کرا دا د تاسو کرا دا تر څو په ډېر ورو په باندې په ډېر ورو باندې زه دا خپل ورځې دغه سلام د سرحدي لیوالا تلویغ مې راغلي خاص او ما نه په مخې ته مې غواړي تاسو زه په ځل کې نه راو بغیر هیڅ تړای مې ته کوم نه لازم خاطر نه کاري ټول د واسطو او د رسپټو خلک
استاسو نه مننه کوم ګران دوست تاسو هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام راستولې وو هله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت هم دومره وو تر د خدای پامنې د مخه غوړم دا یادونه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما سره طاهر روشن مرستاو همکاري کوي مننه ځنې کوم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
کل جبر پپل دان